ازادي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. او ری چې د ترکیه حکومت وایي د کودتا هڅه شنډه کړې ده. د خبرونه په پیل کې دغه موضوع څېړو او لزینو کسانو سره مرکې کوو. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له سفی الله ستنګزینه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د کابل د بګرامې په اړوند حسین خیل سیمه کې په اورنجر موټر چاودنه شوې چې یو پولیس وژل شوی او دوه ملکیان ټپیان دي. د افغانستان پاکستان ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیز غونډه کوي او د ترکیه چارواکي وی د حکومت بشپړ کنټرول بیرته له کودتا چا مخسته. پوره خبرونه د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیز غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو د بیا ستنولو پر پلان خبري شوه.
مسئله مهاجرین و بهبودی
دای وای د غونډې هدف د کډوالو د وجد ښه کول د هغو کډوالو د ستونزو حل ده چې په پاکستان کې د استوګنې کارتونه نه لري او یا د هغوی کارتونه زیات وغواړي او په خپل خوخه ستنیدو ته د هغوی
هڅه کوي.
دا غونډه د سې شمې پر اسلام آباد کې کیږي. پاکستان تر بل هر هیواد زیاتو افغان کډوالو ته ځای ورکړی. دغه هیواد صدر اعظم هلته میشتو کډوالو ته تر منی وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. د کورونې چارو وزارت وایي د کابل په د بګرامیو اړوند په حسین خیلو سیمه کې په یو رینجر موټر نن سهار چاودنه شوې چې یو پولیس یې وژلی او دوه ملکیان ژوبل دي. د کورونې چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل پېښه سهار شاوخوا شپږ بجې شوې او پولیسو په دې اړه خپلې څېړنې هم پیل کړې دي.
نن سهار د شپږ بجې شاوخوا د حسین خیل صحې کې د پولیس یو رینجر د یو من سره مخر کړی چاودنه شوې او په نتیجې کې زموږ یو سرباز شهید دی. دوه کس نور دوی عام وکړي دي زخمیان دي. د کابل تحقیقاتي او غرشتونکي پسته تللي دي په صحې کې کستو دا قضیه وڅېړي.
تر دې مخکې هم د پولیسو په موټر چاودنې شوې چې تر ټولو خونړۍ پېښه یې شاوخوا درې اونۍ مخکې د میدان وردګو د پولیسو د اکاډمۍ په فارغینو باندې په پغمان کې موټر بم حمله وه چې څه باندې دېرش تنه پکې وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې د کابل امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د امریکا سفارت ته نږدې اور لګېدلې خو کوم زیان یې نه دی اړولی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل اور بیګاش په شاوخوا یو لس بجې د سفارت سره په خوا کې د نوې جوړیدونکو ودانۍ په خځلو کې بل شوې چې ژر تر کنټرول لاندې راغله. د اور لمبو شاوخوا دوه ساعته پورې دوام درلود چې لری ښکاری ده. خو په کابل کې بهرنۍ ډیپلوماتیکو ادارو د دغې اور لګیدنې په اړه څه نه دی ویلي. د همورې چې د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د عیش د راډیوي خبرونو د بیا پیل خبر تایید کړ. امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د خلافت غږ په نوم د داعش د راډیوي خبرونو مرکز ویجاړ کړی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د داسې سیارو خبرونو پیل سخت کار نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم د ننګرهار خلکو ته پرون ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په سیمه کې د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. اوس هم په ترکیه کې د کودتا په اړه وروستي جزئیات داسې ښکاري چې په ترکیه کې د پوځي کودتا هڅه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن استانبول ته ورسېد او د خپلو پلویانو یوې ډلې ته یې وویل چې زه هیڅ چیرې نه ځم. اردوغان په ترکیه کې وروستی پاڅون چې تېره شپه د جګړې ویرې او تلفاتو سبب شو یو ملي خیانت وباله او ټینګار یې وکړ چې د دغې پیښې عاملان به سخت مجازات شي او د پوځ ناوړه عناصر به تصفیه کوي. د ترکیې ولسمشر د استانبول په هوایي ډګر کیول د پی کی عاملین به د خپل دغه لوی خیانت لکابل درنه بیا پری کوي او د ژمنو کړی ترکیه به اشغال ګورته نه پریګری. پرون شپه په ترکیه کې د پوز لخوا په زینو سیمو کې د حکومت پر ضد کودتا اعلان شو او په نتیجه کې زرګونه خلک د ښار میدانونو ته راووتل او له حکومت په تیره له ولسمشر طیب اردوغان خپل ملاتړ وکړ. ویل کېږي چې دغه مظاهرچیانو او پولیسو او د پوز ترمنځ ځینې اخوډب هم شوي دي چې د ځینو مظاهرچیانو د ټپي کېدو خبره منځ ته راغلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې په نیس ښار کې ورستۍ حمله چې څلور اتیا تنه پکې ووژل شول او تر 200 زیات زخمیان شو بیا وغندله او ټینګار وکړ چې امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري وساتي. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په کتنه کې د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه او تعهد یې وکړ چې د افراطي اسلام او تروریزم پر ضد مبارزه به جاري وساتي. اوباما وویل دا وګړي او شبکې د ټول بشریت لپاره توهین ګڼم، موږ نه کمزوري کوي او زموږ په نیت کې بدلون هم ناراضي. ولسمشر باراک اوباما همدارس د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره په ټاکنیزو مبارزو کې د مسلمانانو پر ضد نظر د نظر پر کالو پر کارولو انتقاد وکړ. او بیا هم د امریکا څخه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له روسي لوري سره په خبرو کې د سوریې د لانجې د حل په اړه مهمې پریکړې کړې دي. کاري په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. چانکاري پرون جمعه په سوریه کې د رواني 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره څلور ساعته خبرې وکړې. چانکاري روسیې ته له رسیدو سره سم د دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي کاري له روسي لوري سره د سوریې د رژیم خونړیو حملو له عمله خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې. چانکاري او سرګی لافروف په موسکو کې د فرانسې په سفارت کې سره وکتل. دواړو ډیپلوماټانو په فرانسې کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو د درناوي لپاره د دغه هیواد د سفارت د ودانۍ مخې ته د ګلو ګېډې هم کېښودې. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
تاسی ازادي رادیو ته ورجې است. د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازي اوریدلی سي چې د ویب سټ ادرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونه په پیل کې اوري چې د ترکیه حکومت وایي د کودتا مخه نیولې ده او وضعیت یې تر ډیره حده کنټرول کړی دی. په ترکیه کې مو یو میشت افغان رغولې چې وروستۍ وضعیت څنګه دی.
زم د کور خواته روانو مو ملدل چې د ټولو بانکي ماشينونو سره خلک ولاو او ټول خلک خپل پیسې راایستل.
په پکتیکا کې ځوانان د کرکټ د پاره د معیاري میدانونو غوښتنه کوي. یو دینی عالم په فرانسې کې د وروستۍ حمله په تړه رغولې.
اسلام د نظر دغه شاملې چې هغه د سجمی کې وي ممنوع او حرام دي.
نور مسایل هم تیرو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. داسې ښکاري چې په ترکیه کې د پوځي کودتا هڅه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن استنبول ته ورسېد او د خپلو پلویانو یوې ډلې ته یې په وینا کې وویل زه هیڅ چیرې نه ځم. اردوغان په ترکیه کې وروستۍ پاڅون چې تېره شپه د جګړې بیرې او تلفاتو سبب سو یو ملي خیانت وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې پېښې عاملان به سخت مجازات سي او د پوځ ناوړه عناصر به تصفیه کوي. د ترکیه ولسمشر د استنبول په هوایي ډګر کې وویل د پیښې عاملان به د خپل دغه لوی خیانت له کبله درنابه پرې کوي او د ژمنه وکړه چې ترکیه به اشغالګرو ته پرې نږدي. رجب طیب اردوغان د پوځي کودتا هڅه د پوځ د یو کوچني اقلیت کاروباله دا د ترکیې په پوځ کې یو کوچنی اقلیت دی. په ترکیه کې یو واکمن ګوند شته چې د خلکو په رایو ټاکل شوی. ولسمشر هم په همدې ډول د خلکو په رایو ټاکل شوی دی او موږ خپل مسؤلیتونه پر مخ وړو. که خدای کول موږ به تر پایه د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو ته ادامه ورکړو. موږ به هیڅکله خپل هیواد دغو اخلال کوونکو ته پرې نه ږدو. چارواکي وایي د کودتا د هڅې په جریان کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او تر اوسه پورې 545 تنه نیول شوي دي. په پلازمینه انقره او نورو ښارونو کې د ولړ شوي کړکیچ له کبله په لسګونو ملکیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. زیاته مرګ ژوبله په انقره کې اوښتې چې د سختې شخړې له کبله د وژل شویو شمېر په کې تر اوسه 240 تنه اټکل شوی دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم څرګنده کړه چې جنگي جټ الوتکو ته یې امر کړی هر هغه الوتکه چې د کودتا چینل خوا تشتول سوی وولي. د ده په خبره هغه جنرال چې د کودتا له تنظیم سره یې مرسته کړې وه وژل سوی دی. وروسته له هغې چې د ترکیې مخکنی لوی درستیز د کودتا چینل خوا برمته سو د ترکیې صدر اعظم یې پر ځای جنرال امی دوندار د ترکیې د سرپرست لوی درستیز په توګه وټاکه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د ترکیې مرمریستا په رخصتۍ تللی و او تیره شپه ناوخته استنبول ته ستون سو وویل. هغو کسانو چې ټانکونه سړکونو ته ایستلي باید خپلو ځایونو ته ستانه سي. ده زیاته کړه کودتاچیانو په مریس کې د دو هوټل بمباري کړ خو دی ترې بچ پاتې سو او ټینګار یې وکړ چې قدرت یې لا هم په لاس کې دی. رجب طیب اردوغان زیاته کړه مهمه خبره دا ده چې په میلیونونو کسان پر سړکونو راوتلي او د هغو حکومت او ولسمشر ملاتړ کوي چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوي دي. که څه هم د ترکیې ولسمشر اردوغان او ځینو پلویانو یې د پوز ځینې د ګوتو په شمار مشران د دې وروستي کړکېچ مسؤل ګڼلي، خو د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې یې پر میشت دینی رهبر فتح الله ګولان هم انتقاد کړی دی. ګولان چې یو وخت د اردوغان متحد وو په پوځي او دولتي ادارو کې لا هم پلویان لري په دې کړکېچ کې یې خپل لاس لرل رد کړي او ویلي دي حکومت باید د انتخاباتو له لارې واک ته ورسیږي نه پوځي ځواک له لارې. د ترکیې د پارلمان غړي وایي مجبور سول چې د چاودنو په وخت کې ځانونه امن ځای ته ورسوي او په دوی کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي، خو بیا هم نن پارلمان اضطراري غونډه کوي. تر اوسه له پاڅونوالو سره په شخړه کې 12 تنه پولیس وژل سوي او د کودتاچیانو یوه څرخې الوتکه د جنګي جټ الوتکو لخوا نسکوره کړی سوی ده. د ترکیې ملي ټلویزیون چې د کودتاچیانو لخوا نیول سوی وو بیا د دولت تر ولکې لاندې راغلی او خپرونې روانې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره خبرې وکړې او د ترکی له حکومت څخه یې د امریکا ملاتړ څرګند کړی دی. بل خوا د اروپایي ټولنې رهبرانو له دې جملې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل دفتر او د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په ترکیه کې له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د ترکیې ډیموکراتیکو مؤسسو او اساسي قانون ته درناوی وکړي. تیر شپه په انقره کې سخته شخړه روانه وه چې د دولتي اژانس انادولو په حواله یو بم د پارلمان پر ودانۍ ور برابر سو چې ژغ یې په ټول انقره کې اوریدل سوی دی. د کودتا اول خبر له استنبول څخه خپور سو. هلته پوځي کسانو هغه مهم پول چې اروپایي ترکیه له آسیایي هغې سره تړي بند کړ او وروسته په استنبول کې اتاتورک هوایي ډګر ته نږدې ټانکونه ځای پر ځای سول. تر دې پیښو وروسته د استنبول هوایي میدان ته ټول الوتنې لغوه شوې. ومردل چې د ترکیې حکومت وایي د کودتا مخه نیولې ده او وضعیت تر ډیره حده پورې کنټرول شوی دی. د ترکیې په انتالیا کې میشت افغان محصل بری هوتک چې د ترکیې وضعیت له نږدې څارلې راته وویل چې حکومت توانېدلی وروستی کړکېچ تر ډیره کنټرول کړي. د مرکې پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې وروستی حال څه دی.
د اوس لپاره خو حالت تقریبا تر کنټرول لاندې راغلی دی. د حکومت لخوا د ترکیې رئیس جمهور وایي چې دا کودتا ډېره کوچنۍ کودتا وه او دا د یو کوچنی ګروپ عسکرو لخوا څخه سوی وه چې موږ به ډېر ژر حالات تر کابو لاندې راغلو او چې تر ډېره د حالات تر کابو لاندې راوستلي هم دي. دوی دا هم څرګندوي چې ډېر په شدت سره به هغو ته جواب ورکړو چې د دې عمل مرتکبین دي.
خلک څه وایي؟ خپله میډیا څه وایي چې دغه کوچنی اقلیت څوک دی؟ د په پاوس کې د نننه چې د کولتا هڅه کړې ده
تر ډیره پورې خدا د فتح الله ګولن په نامه دینی شخصیت چې په امریکا کې اوسېږي دا د هغه ګروپ چې د جماعت ګروپ ورته وایي په ترکیه کې. دوی اوس میډیا او په خپل جمهور رئیس د هغه ګروپ سره په تړاو باندې پر دوی باندې متهم دي چې دا د حقوق په مرسته دا کار کوي.
خو خپل ګولن دا مسله رد کړې ده. د ویلي دي چې د ترکیه په دغه ورستی تاوتریخوالی په دغه ورستی کړکېچ کې د لاس نه لري.
ګولن همیشه دا مسلې رد کړې ده، خو دلته د حکومت او ګولن تر مابند صرف د نن ورځې موضوع نه ده. د تیرو انتخاباتو راهیسې د طیب اردوغان چې د اوسنۍ رئیس جمهور دی او هغه وخت صدر اعظم و د هغه وخت راهیسې تدوی تر مابند تاوتریخوالی زیات شوی دی او اردوغان د همغه راهیسې پر فتح الله ګولن باندې ډېرې سختې نیوکې کوي او حتی د تروریستي ګروپ خطاب ورته کوي چې دا د دې جماعت چې دی د تروریستي ګروپ دی او په ترکیه کې د کودتا او د داسې نورو اعمال تورستي اعمالو کوشش کړی دی همیشه. نو دا تر تاوتریخوالی د هغه رئیس راپیل دی چې اوس بیا پر هغو باندې تور لګول کېږي د حکومت لخوا او د میډیا لخوا د خلکو لخوا څخه هم چنه.
دا وروستی حرکت په حکومت کې دننه یو ډول نارضایتي نه څرګندوي؟
حکومت خو په انتخاباتو باندې راغلی دی، تقریبا 50% څخه لوړې رایې وړې دي په یو ډیموکراتیکه فضا کې انتخاب شوی دی. نو دغه د فوج په دننه کې ترکیه په تیرو کلونو کې هم د فوجي کودتاو شاهده و چې هغه ټول فوجي کودتاوي بیا بریالي شوي. دا فوجي کودتا د ناکامۍ سره مخامخ شو. دا صرف په فوج کې یو کوچنی ګروپ و چې چې دا کودتا یې وکړه.
نو چې دا کوم چې دا به د ټول حکومت ترکیه اوس افغاني ترکیه نه ده، نو دا په خوانی کودتاګانو ته ده اشاره وکړه.
د پخوانی او بله بله پخوانی کودتاګان ته اشاره و، ځکه چې په پخوانی کودتاګان کې ډېر هم ویني توی سولې د ملت او هم هغه کامیاب سول دا هغه وخت رژیمونه نسکوره کړ. خو اوس حکومت په څو ساعتو کې وکولای سولای چې د کودتاچانو دغه کودتایي حرکت تر کنټرول لاندې راوړ.
د عامو خلکو پر ژوند دی هلته څه اغېز کړی دی؟ ځکه چې د عامو خلکو رواني تاثیرات هم زیات لري.
رواني تاثیرات یې ډېر زیات و. زه خپله په یو رستورانت کې ناست وم وخت چې دا پېښه وسوله. د ښار په مرکز کې وم چې دا ښار د استانبول او ترکیې څخه لږ لیرې هم دی. خلکو کې ګڼه ګوڼه رامنځته شوه او هر چا کوشش کوه چې خپلو کورو ته لاړ شي. بیا چې زه هم د کور خواته روان وم ومې لیدل چې د ټولو بانکي ماشینونو سره خلک ولاړ وو او ټولو خلکو خپلې پیسې را ایستلې چې د بیړني حالت په مقابل کې د ځان سره یو څه ولري. او ډېری بیا داسې کوشش کوه چې د مارکیټونو هغه مارکیټونه چې خلاص و دغه ځای څخه خوراکي توکي راشي. وروسته چې په مسجدونو کې د ملایانو له طرفه اعلانونه وسول چې تاسې راوځئ او د ډیموکراسۍ په پلوي باندې خپل تظاهرات ښکارا کی او درې جمهور د خاص هم د خلکو څخه دا خواهش وسو چې میدانونو ته راوځي او دغه کودتا جانو ته وژوښه استیتاسي موټه. نو بیا مې ودل چې په زرګونه خلکو میدانونو ته راوتل او د حکومت په بدرګه سره د حکومت په تایید او په حکومت په ملاتړ سره د دغه کودتا جانو په مقابل کې خپل تظاهرات ښکارا کړ. حتی دا غ ټانکونو په سر باندې وختل چې هغه د استانبول د میدان هوایي په مسجد کې درولسي وو او د هوا عسکرو په مقابل کې سخت برګون ښکارا کړ چې لارو تر وتلو او د استانبول هغه دوه مهم غټ پلونه یې بند کړی وو.
پرې ترکیه کې پرې ورستۍ کې د ناامنۍ ځینې پېښې هم وسولې. وخت نا وخت د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې هم منلې دی. اوس دغه سی یو بل کړکېچ رامنځته کېږي. ولې دغه سی یو وضعیت راغلی دی په ترکیه کې چې یو وخت د نړۍ یو له خوندي هېوادونو څخه ګڼل کېدی؟
تقریبا د اروپایي په ټوله دنیا کې حالت همداسې دی. د امریکا ته وګوره هلته هم دغه پېښې شروع دي. په فرانسه کې هم د داعش ډلې یو ډېره خونړۍ پېښه وکړه. نو ترکیه هم چون یو ستراتیژیک موقعیت ډېر مهم دی او د اروپا سره په سرحد کې یو ملک دی او دغه تورستي ډلې چې تر ډېره ګمان کېږي چې د عراق او سوریه څخه تیریږي، نو دا البته یو حقیقت دی چې دلته به هم خپلې فعالې ولري.
د ترکیې په اناتالیا کې میشت افغان محصل برای هوتک و چې په دې هیواد کې د ورستي کړکېچ پر مسله سره خبرې کولې. د ترکیې حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د کودتا مخه نیولې ده. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د پاکستان پر وړاندې د نړیوالو د دریز بدلون او په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتوالی د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي چې افغانستان د امریکا د کانګرس د پریکړې تود هرکلی کوي. په سرمقاله کې راغلي د امریکا د کانګرس هغه غونډه ډیره ګټوره وه چې پاکستان د امریکا دوست دی که دښمن تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. د سرمقاله لیکوال ویلي په دې غونډه کې د امریکا د کانګرس مشر سیلمون وویل پاکستان د امریکا پر وړاندې دوه مخی سیاست لوبوي او د سیمې او نړۍ پر وړاندې یې پالیسي خطرناکه ده. د ورځپاڼې په باور د امریکا کانګرس د پاکستان په اړه له استماعي غونډې وروسته پریکړه کړې چې پر پاکستان مرستې بندې او بندیزونه پرې ولګوي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د پاکستان په اړه د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل خبرو کړو اسنادو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه اسناد د دې ښکارندوی کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په لومړي سر کې پاکستان سره د اړیکو د جوړېدو په هڅو کې تیروتنه کړې وه. په سرمقاله کې راغلي د ښاغلي نبیل لخوا خپاره کړي اسناد دا ښیي چې د افغانستان د جګړې په دوام کې د پاکستان استخبارات لوی لاس لري. د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت باید هڅه وکړي چې د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې له امریکا او ناټو څخه عملي مرسته وغواړي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتوالي ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې کابل یو بې پوښتنې ښار دی. په سرمقاله کې راغلي د کابل اوسیدونکي د امن احساس نه کوي او تېره ورځ د یولسمې امنیتي حوزې اړوند د مدینه بازار په سیمه کې نامعلومو وسلوالو دوه کسان ووژل او یو بل یې ټپي کړ. د سرمقالې لیکوال ویلي په کابل کې د ناامنۍ لوی لامل د تورې ښیښو لرونکو موټرو موجودیت او غیر مسؤوله وسلوالو ته د وسلو ویشل دي. سرنوشت بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، ناامنۍ مه پټوئ، مخه یې ونیسئ. په سرمقاله کې راغلي، امنیتي چارواکو دا پتهیلې چې د امنیتي پیښو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړي او ژورنالیستان د امنیتي پیښو له پوښښه منه شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي، پر معلوماتو بندیز د حل لاره نه ده او حکومت ته پکار ده چې د امنیتي چارو د کنټرول لپاره باید په نورو لارو چارو فکر وکړي.
د افغانستان ځینې دینی عالمان د فرانسې په نیس ښار کې حمله چې څه باندې اتیا کسان پکښې وژل سوي د اسلام له اصولو سره په ټکر کې ګڼي. په دې اړه خان محمد سیند د کابل ولایت د سولې شورا له رئیس مولوي دین خبر سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې، اسلام د دغسې حملو په باب چې څه حکم کوي چې پکښې ماشومان او ملکیان وژل کیږي؟
د اسلام د نظر دغه شاملې چې هغه دسته جمعې کې وي، په دې کې سپینګیری، ماشومان، ښځې، هغه خلک چې هغه د مسلمانانو سره مقابله کې نشي جنګېدای، دغه مطلق ممنوع او حرام دي. بای چې ونشي، نبی علیه الصلاه والسلام دینه ممانعت کړی او دغه خلکو مقابله کې نه دي، خو خاص او عوام دا ټول شامل دي. دغه هغه د اسلام د لګانه معقول دي.
که چیرې معلومه شي چې حمله کوونکی مسلمان دی، آیا د مسلمانانو پر وړاندې به د فرانسویانو یا د نورو غربیانو ذهنیت ګډوډ نشي؟
دوی غواړي چې دغه ملامت او دغه پروګرام راواخلي په یو مسلمان باندې تحمیل کا، چې دغه کومه بې اتفاقي، بې نظمي، جنګ او جګړه د مسلمانانو ترمنځ شروع شوي ده، دې کې پردي خارجي لاسونه دي. که د تمویل دی هم د بل چانه کېږي، که روزنې، که تعلیمي، که تربیهیي، نو په دې کې د خاصو مسلمانانو رول نسبتا ډېر کم دی. دا صرف دوی ته روزنه په دې عنوان سره ورکوي چې اسلام دی او کفر دی. نور په دې کې مقاصد او اغراض د نورو خلکو دي. دا صرف تحمیل شوی پروګرامونه دي چې په مسلمانانو باندې تحمیلېږي، یا ناپوهه کسان هغو ته روزنه او تعلیم او تربیه ورکوي. نو دا ډېره مشکله ده چې مسلمانان داسې کارونه وکړه.
مولوي صاحب، په داسې مواردو کې یو واقعي مسلمان ته څه پکار ده چې څه ډول موقف غوره کړي؟
نو په دغه سي فتنو، په دغه شیانو کې باید سړی ځان شامل نه کا. کوم اسلام چې مونږ ته معلومات خدای رضا راښودلی دی، نبی علیه السلام شان او علما او رسولی، باید سړی په دې منې هغه وکړه. نو دغه سي هغه په اسلام کې ډېر کمې دي نشته.
تاسې د یو دینی عالم په صفت د دې حملې په وړاندې ستاسې خپل شخصي موقف څنګه دی؟
زما خپل شخصي موقف دا دی چې هغه شی چې مخکې په قرونو ثلاثو کې د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې د هغې نه رابات تیر شوی نه وي، او مونږ ته صفا او روښانه حدیث یا د قرآن عظیم الشان صراحتا معلوم شوی نه وي، په دې کې باید سړی ځان شریک نه کړو، د دې نه ځان سړی ډېر لرې وساتي.
د کابل د سولې شورا رئیس مولوي دین خبر و چې د فرانسې پر وروستۍ حمله خبري کولې. په دې حمله کې څلور اتیا کسان وژل شوي دي. د پکتیکا یو شمیر ورزشکاران په دغه ولایت کې د کرکټ د لوبې لپاره د یو اساسي او معیاري میدان د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې کرکټ لوبه د پکتیکا په ځوانانو کې ډېر مینوال لري، خو د تمریناتو لپاره مناسب ځای نه لري. بل لوري ته د پکتیکا نوی ټاکل شوی والی د ورزشکارانو غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی به په اول ګام کې د ځوانانو لپاره یو معیاري اکاډمي جوړه کړي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیکا ځوان ورزشکاران په یاد ولایت کې د سپورتي لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ لوبې لپاره د میدانونو او اکاډمیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي په وروستیو کلونو کې د مسؤولو ادارو لخوا په یاد ولایت کې د سپورت عامولو او پرمختیا ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. د عصمت الله احمدي په نوم د پکتیکا یو تن ځوان ورزشکار آزادۍ راډیو ته د سپورت د برخې غوښتنې داسې وښودي.
موږ دولت دا غوښتنه ده تر څو دلته په پکتیکا مرکز شرنه کې کم کرکټران چې دي، نوي ځوانان دي، هغوی لپاره دلته د کرکټ لپاره، د سپورت لپاره کم خدمت نه ده شوی. هغوی لپاره باید دلته اکاډمیان جوړ شي، باید ګراوند جوړ شي. هغه ولایتونه چې د کرکټ سره دومره خاصه علاقه نه لري، اکاډمیانې غو لپاره جوړ شوي، ګراونډونه جوړ شوي دي. د پکتیکا خلکو لپاره تر اوسه پورې په سپورت په ډګر کې هیڅ کم خدمت نه ده شوی.
په پکتیکا کې د ورزشي میدانونو نشتون د سپورت د ډګر په مهمو ستونزو کې راځي. د یاد ولایت ورزشکاران وایي دوی د خاورو په میدانونو کې لوبېږي او حتی د چارواکو د بې پامۍ له کبله تر اوسه یاد ولایت یوه منتخبه لوبډله نه لري.
صلاح الدین دیواله د سمسور کلب لاړی. دا میدان د خوارو کې موږ لوبېږو. موږ تنیم دغه اکاډمیانې منځري سي، میدان ته جوړ سي. د پکتیکا یو ټیم باید معلوم شي نس کله نم ټیم نه لري اتلس کله نم ټیم نه لري ملي بخل لري
د پکتیکا نوې والی محمد الیاس وحدت چې په مرکز خرنه کې د سورپونوم د څلور شپې ټیمونو ترمنز د کرکټ د سیالیو پایلو به تبرغلی او ورزشکارانو سره ژمنه وکړه چې د دې کاري ټیم په پکتیکا کې د سپورت پر مخته ته ځانګړي توجه کوي
په پکتیکا کې د کرکټ د لپاره زمينه به تقریبا سړی ویل شي په نشته حساب تر اوسه پکتیکا لوبغالی نه لري اکاډمي نه لري زموږ کوشش دا دی چې ډیر نږدې وخت کې په لومړي سر کې اول د پکتیکا ځوانانو ته یو معیاري اکاډمي جوړ کړو د اکاډمي وروسته بیا وتوانیږو چې د کال په اوږدو کې د ملي لوبغالي د جوړولو د بنسټ ډبره کېږدو
که څه هم دا مهال په پکتیکا او خوست کې د کرکټ د لوبغالو په جوړولو کارونه روان دي خو د پکتیکا په شان د لوګر ولایت ځوانانو هم په یاد ولایت کې د کرکټ د لوبې د یو اساسي لوبغالي د جوړولو غوښتنه کړې ده معلومه شي چې له ورزشکارانو سره د پکتیکا او لوګر ولایت چارواکو ژمنې کوم وخت عملا پلي کیږي
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د هیواد په مختلفو سیمو کې به د مخابراتي خدماتو د رسولو 200 نوي انتنونه نصب کړي د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دغو انتنونو له نصبولو سره به د مخابراتي خدماتو لمن پراخه سي د اضافه انتنونو یا پایو نصبول څومره مرسته کولی سي د مخابراتي شبکو د فعالیت له ښه کېدو سره دغه پوښتنه مې په پراخه کې له میشت آصف حبیبي څخه کړې چې د مخابراتو په برخه کې په اروپا کې لوړې زده کړې کړي
عام خلک د مخابراتي سکتور پرمختګ په درې پارامترونو اندازه کوي چې یو د مخابراتي خدماتو پوښښ ده بهل د خدماتو کیفیت ده او دریم د خدماتو قیمت ده د مخابرات وزارت دغه کار چې 200 انتنونه په داسې ساحو کې نصبوي چې غلطه تر اوسه پورې مخابراتي سیګنالونه نسته ده یا مخابراتي خدماتونه نسته ده د ستاینو وړ ده ځکه چې د وروستیو دقیقو ارقامو پر اساس باندې د افغانستان هغه سیمې چې وګړي پکې اوسېږي 98% د مخابراتي خدماتو څخه برخمن او 11% به برخې دغه 200 انتنونه به وکړي چې تر څو دغه 11% باقي هغه سیمه چې د مخابراتي خدماتو څخه به برخې دي تر یو حد پورې مخابراتي خدماتو ورته ورسوي
څه فکر کوي په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د شکیدو په وړاندې غټ خند انتنونو کموالی دي که نور مسایل دي
یو تر ټولو مهمه مسله ده تخنیکی ستونزه ده تر هغه چې زه په دغه سکتور کې مې څلور کاله کار کړی دی مې په اروپا کې زده کړې کړې او خپل ریسرچ مې هم په دغه موضوع باندې کړی دی ما ته تر هر څه تخنیکی ستونزې ډېرې مهمې ښکاري ځکه چې تر اوسه هم له بده مرغه د تخنیکي کادرونو کموالی په دغه سکتور کې وینم او دوهمه ستونزه د امنیت ستونزه ده په ځینې سیمو کې امنیت نشته ده او هغلته کله چې امنیتي ارګانونه نسي کولی تر دې هر انتن محافظت وکړي دا یوه مستون زده او درې مستون زده مدیریتي مستون زده له بده مرغه په ځینو حالاتو کې د دې دغه ټکنالوژي یا بل عبارت باندې دغه سکتور په خېډه ول مدیریت نه کړی ځکه چې په دې سکتور کې تر اوسه هم 2.4 میلیارد امریکایي ډالر پنګا چوانه شوی ده حال دا چې سیستم دې سی هو دونه چې یا افغانستان د مخابرات د سکتور په پرتله باندې ډیر کم پنګا چوانه شوی خو بیا هم یو سکتور ډیر پرمختللی د نسبت د افغانستان د مخابرات سکتور ته د مستند د برېښنا نشټون ده دا هغه درې اساسي ستونزې دي چې افغانستان د مخابرات د سکتور مخکې پراته دي او خندونه رامنځته کړي
دغه درې ستونزې تاسو یاد کړئ د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم وایي دغه ستونزې له کبله دوی نه دي توانېدلي چې د مخابراتي شبکو لګښتونه راکم کړي په نور نړۍ کې خو هم تقریبا دغه ستونزې موجوده ده مثلا نام نه ده په پاکستان کې هم نام نه ده هلته ولې د لګښتونو اندازه ډیره ټیټه ده
ورې یو خو اصلا د خپل هم ما مخکې خپل خبرو کې خبره واضح کړل چې دوی د مدیریت هم ضعیف ده خصوصا د قیمتونو په برخه کې او د ټکس په برخه کې قیمتونه د دې په دې باندې لوړ کړی دي دوی وايي البته چې دلته چې موږ د ډیزل او د پټرول او یا د نورو سخت موادو پیسې د انتن لپاره ورکوونه زړه خو د مخابراتي خدماتو کیفیت چې دا او قیمت لوړ ده خو اصلا د خبره نه ده چې د یو غوړی د قیمت راټیټ کی اصلا د شبکو ترمنځ یو ډول د انټر ایکسچینج یا د د دوه شبکو ترمنځ کله چې هغه معلومات تبادله کیږي دلته یو لاین موجود وي دغه لاین فیست ډیر ده شبکې اصلا قصدن غواړي چې دغه فیست لوړ کړي په یو بل باندې ترڅو د قیمتونو دغه فیست لوړ کړي چې د مخابرات وزارت غواړي د مخابراتي خدماتو کیفیت راټیټ کړي یا ول به دغه شبکو ترمنځ دغه د انټر ایکسچینج یا د معلوماتو د تبادله د لاین فیست راښکته کړي او ول دا چې د ځینو وختونو کې باید د اپریټران یا د مخابراتي خدماتو وړاندې کوونکي پری نه خود شي په خپل سر باندې قیمتونه په خدماتونو باندې وزه کی دلته لبد مرغه د مخابرات وزارت په دغه برخه کې ډیر سپیڅلی وی چی تر اوسه پورې ما هیڅ کړه د مخابرات وزارت نه زلزلې چی په دغه برخه کې یو اپریټر یا یو د خدماتونو ارزه کوونکی ته ویل چی ول د قیمت ډیر لوړ ده. خو مثالونه د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته سی ګوري ګوره ایران ته ګوره پاکستان ته ګوره ازبکستان تاجکستان ترکمنستان تر هغه ځای چې ما په دغه برخه کې په دغه هیوادونو کې خپل ریسرچ کړی ده د هغوی قیمتونه ډېر ټیټ دي نسبتا افغانستان ته. هلته د برق مشکل هم شته پکې، هلته د ناامنۍ هم مشکل په ځینو سیمو کې شته ده، ځینې سیمې ډېرې لرې پرتې هم دي. خدای هم د هغو د مخابراتو وزارتونه دغه هیوادونو په دغه برخه کې ډېر فعال دي او د خپلو خلکو هغه شکایتونو ته ډېر تر ډېره برید غوږ نیسي او د هغوی ستونزې حل کوي. خو له بده مرغه د قیمتونو په برخه کې زمونږ او تاسو چارواکي او زمونږ او تاسو د مخابرات وزارت ډېره بې غوري کوي.
په پرا کې مشت افغان آصف حبیبي و چې د مخابراتو په برخه کې په اروپا کې زده کړې کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هغې پلان په اړه سره خبرې کولې چې ویلي دي د مخابراتي خدمتونو د شکولو لپاره 270 نوي انټنونه نصبوي. څه باندې 9:30 د مهمو خبرونو سرخطونه لسپی ولاستنګ زینوري.
د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي. د کورونا چار وزارت وی د کابل د بګرامي اړوند په حسین خیلو سیمه کې نن سهار په یو رینجر موټر چاودنه شوې چې یو پولیس یې وژلی او دوه ملکیان یې ژوبل کړي دي. د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د راډیوي خبرونو د بیا پیل تایید وکړ. اسی خاري چې په ترکیه کې کودتا له ناکامۍ سره مخامخ شي او ولسمشر رجب طيب اردوغان بیرته استانبول ته رسیدلی دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم اعلان کړی چې د دغې کودتا په تړاوي 130 کسان نیولي او هغه جنرال چې دغه کودتا یې دغې کودتا سره مرسته کړې وه وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر براک اوباما د فرانسې په نیس ښار کې وروستۍ حمله چې څلور اتیا تنه پکې وژل شول او تر 200 نور زیات ټپیان شول بیا وغندل او ټینګار وکړ چې امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري وساتي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې په نوې بڼه تاسو ته خبرونه او راپورونه وړاندې کوي. آدرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. بیا هم د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د مور کو په خوست کې د ځینو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي وایي چې د پیاوړو ملي ګوندونو له موجودیت پرته په افغانستان کې د ولسواکۍ پلي کېدل ستونزمن دي. تفصیل د نجیب الله الخیل پر راپور کې.
د خوست د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر غړي او مدني فعالان وایي چې په پیاوړو ملي ګوندونو کې د خلکو لاره غونډېدو پرته په دې هیواد کې رښتینې ولسواکي نشي پلی کېدای. دوی وایي کچېرې د افغانستان د لسګونو ګوندونو او سازمانونو کړنلارې او مرامنامې له یو بل سره په اهدافو کې پرتله شي نو توپیر یې لږ دی او دا ټول په دوه درې ګوندونو کې سره راټولېدای شي. دوی یادې څرګندونې د جمعې په ورځ په خوست کې د بدلون او سوکالۍ په نوم د یو نوي ګوند د ولایتي دفتر د پرانستې په څنډه کې آزاد د رادیو ته وکړي. د خوست ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی ویل
د دې اهداف او کړنلارې ډېرې سره ورته دي. چیرې دا ګوندونه ټول سره منسجم شي په دوه درو ګوندونو کې چې دا به په افغانستان کې د رښتینی ولسواکۍ او دیموکراسۍ لپاره کار وکړي، یو مستحکم نظام او مستحکم حکومت د رامنځته کېدو لپاره به کار وکړی شي او په افغانستان کې شته بدبختۍ به د ګوندونو فعالیت سره له منځه ولاړ شي.
قومي مشر حاجي رمضان کوچی د ګوندونو له فعالانو غواړي چې د ملي یووالي لارې دې خپلې هیوادنۍ ګټې او د خلکو هوساینه تضمین کړي.
ما په افغانستان کې تر ټولو سیاسي ګوندونو نه دغه یو تقاضا ده، دا مې یو سوال ده. د وسپنګیری په صفت چې دا 50 کاله کېږي په افغانستان کې جنگ روان ده، نو که په جنگ سره کوم ویدای افغانستان په دنیا کې په اوله درجه کې سیاسي، اسلامي ګټې، اجتماعي ګټې، تاریخي ګټې، ملي ګټې او د ګران افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي.
د سوی د شورا غړی مولوي عبدالقدوس په افغانستان کې د ملي او پراخ ولسي ګوندونو تشه په ګوندونو د خلکو د باور د لګوالي اصلي لامل بولي.
هغه احزاب چې سړی فکر پکې چې ښه قوي تنظیمونه وي او ولس هغې تر څنګ ښه قوي ودرېږي، اشتانه که هغه په صحیح معنا جوړ کړی شي لکه په نورو ممالکو کې چې قوي قوي تنظیمونه جوړ شوي دي، بیا هم ولس په دوی اعتماد کې، هم دوی په ولس اعتماد.
مدني فعال خلیل جان ګربزوال وایي تر څو چې په هیواد کې د سرتاسري ګوندونو تشه موجوده وي تر هغې په دې ټولنه کې د ولسواکۍ پلي کېدل ستونزمن دي.
تر څو چې په افغانستان کې داسې سیاسي ګوندونه رامنځته نه شي دا یو احساس ولري د خلکو هغه ستونزو او مشکلات درکړی شي، نو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې به یوه داسې ډیموکراسي راشي چې خلک باندې هغه څخه مستفید شي.
بل لوري ته انجینر عبدالمر خان مرچی د بدلون او سوکالی د ګوند مشرتابه غړی دی او په خوست کې د خپل نو تاسیس ګوند د ولایتي دفتر پرانیسته وکړه. وایي چې دوی دا ګوند د افغانستان شته حالات او اړتیاو ته په کتو په یو ملي ترکیب جوړ کړی دی.
موږ مشرتابه لازم ولیدله چې داسې یو ګوند جوړ کړي چې هغه ملي او سرتسری سولې د پوره کور وکړي، د وطن د خدای د پوره کور وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه یوسف انتظار وایي چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې رامنځته شوي ډیری ګوندونه قومي، سمتي او توکمیزه بڼه لري. دوی د ملي هدفونو د تعقیب پر ځای د خپلو توکمونو، قومونو او همیشه به د ګټو د خوندیتوب لپاره کار کوي. نو له همدې کبله د ډیری ګوندونو فعالیت مرجوان دی او د افغانستان د خلکو د ملاتړ په حاصلولو کې پاتې راغلي دي.
خبریاست ساینس پوهان په دې فکر کې دي چې د راتلونکي وخت ودانۍ له کوپری یا ناریل څخه په الهام جوړې کړي. دوی هیله لري چې په دې توګه به د زلزلې په وړاندې لا ټینګې او مقاومت لرونکي ودانۍ جوړې کړی شي. د کوپری پوستکی ډیر کلک دی او په اسانه نه ماتیږي. د جرمنی د فرابورګ پوهنتون ساینس پوهانو د کوپری پر پوستکي له څېړنو وروسته ویلي د ناریل له پوستکي له کلکو موادو څخه په استفادې کېدی شي د ودانیو په جوړولو کې کار واخیستل شي. د کوپری پوستکی له درو جلا برخو جوړ شوی، بهرنۍ برخه، منځنۍ برخه او داخلي برخه. تر دې مخکې په یو بل خبر کې ویل شوي وو چې د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څېړونکي د ودانیو د عمر او مقاومت د زیاتېدو لپاره د مصالې په توګه د مصنوعي هډوکو په جوړولو کار کوي. ساینس پوهان وایي چې د مځکې د هوا د تودېدو له کبله په ودانیو کې کارول کېدونکي کانکریټ، سیمنټ او پولاد مقاومت له لاسه ورکوي. نو پکار ده چې داسې مواد جوړ شي چې که مځکه نوره هم توده شوه د ودانیو پایش ډیر کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه سپیل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساسي هر کله کوم. نن په خبرونه کې د هډوکو ماتیدل یا کسر په اړه خبرې کوو. د هډوکو ماتیدل یو جدي ستونزه ده چې ډیری کسان د بیلابیلو لاملونو له امله ورسره مخ کیږي. روغتیایي کارپوهان وایي د هډوکو کسر یا ماتیدل هغه وخت رامنځته کیږي چې په هډوکو باندې د هغه له توان نه زیات فشار راشي. نن خبرونه ځنګړې شوې همدې موضوع ته. په سټډیو کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې متخصص ډاکټر صاحب عبدالحب سیب بکتاش لمسره ملمدای چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لستوي.
مننه، سلامت سیدم، خپل سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب بکتاش. د خبرونې په سر کې موږ موضوع د هډوکو ماتیدل یا کسر په اړه او کده دغه موضوع عوامل پاره یو سرنا واچوي چې څنګه د هډوکو کسر رامنځته کیږي.
بله، د کسرو یا د ماتیدو وجه ډیر دي. خب په مجموع کې کسرونه یو د تراوماګانو یا د ضربو د وجه نه دي چې د تر ټولو لوی عمل دی. د دنه بغیر بل کسرونه یو رقم پاتولوژیک کسرونه دي یا مرضی کسرونه دي چې په هغه کې خپل د هډوکی یو قسمت په مرض باندې اخته وي یا په کې تومور وي یا چرکی شوی وي، منتن شوی وي. د دې شیانو د وجه نه هغه هډوکی روغ هډوکی نه دی. نو په هغه منطقه کې د ضعف یو نقطه لري چې هغه ځای په ډیر کم فشار باندې کسر باندې موجه کېدلی شي او اړوکې ماتیږي. بل علت دوامدار او متکرر ضربه د اړوکې په یو قسمت باندې، دا هم د اړوکې د ماتېدو لامل ګرځېدلی شي.
ډېر مننه. کامران له هلمند نه پلیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
السلام علیکم ورور خی صدا خدای کلاری ده
والله خیرت تاسو دوار ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. بار
سلام از چې کله منځ کوم په دا زنګنو کې متکار ای ځاسو وځي چې ډاکټر صاحب نن دا خبرنه
دا خپل زنګنو کې ډیر سختمانونه دي چې د ولاړېدو یا په د ناستې په وخت کې او یا د ګرځېدو یا قدم وهلو په وخت کې دا ټول ساختمانونه لیګامنټونه دي، پلونه دي، نور ساختمانونه دي چې منس کورته وایي هغه لکه جمپینګو غوندې دي، نو دا ټول په مجموع کې وظیفه اجرا کوي. خب دا ترقارې د زنګنو په سوی لتو باندې کېدلی شي، یو په هغو کسانو کې چې عمرونه یې ډېر وي، د څلوېښتو پنځه څلوېښتو پنځوسو نه وزنونه هم ډېر وي، نو هغه کې د زنګنو د سولیدو د وجې نه چې د هډوکي مفصلي سطحې یو د بل سره سولیږي او بیا د لګیدو په صورت کې دا غږ کوي او درد کوي او د ترقارې ورسره وي، نو یو خو هغه عمل دی. یو بل د دې ورور د چې ویلو، نو هلته هغه ساختمانونه چې دننه په زنګنو کې د هغه لږ متحرک دي، یو تعداد، نو دغه د ده دا متحرک والی په هر شخص کې فرق کوي. نو دا ځکه زما خپل هم دغه مشکل دی، لکه د ورور مشکل نه دی، البته دا یو طبیعي شی ده چې هېڅ مشکل آینده دپاره نه ورته جوړوي، چې په د مونځ په وخت کې غوسن په ودرېدو کې او یا بیرته چې سړی ورښکته کېږي په دغه وخت کې د زنګنو یو غږ چې هماغه خپل ساختمان چې د دواړو هډوکو تر منځ دی د خپل اصلي ځای ته په ځای کېږي، نو دا غږ د دې واجه نه دی او دا د آینده دپاره هېڅ نقص ورته نه جوړوي، دا کوم مشکل نه دی.
بلې ډاکټر صاحب بکتاش، دلته د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې نه هم ډېر اورېدونکو خپل سوالونه رالیږلي. یو اورېدونکي احسان د کندهار نه لیکلي چې د هډوکو د کسر اراز، البته د عواملو په اړه تاسو معلومات ورکړل، خو دا چې په څو ډولونو دي په دې اړه یې هم پوښتنه کړې، که تاسو دغه د ډولونو په اړه هم معلومات ورکړي چې کسرونه په څو ډولونو باندې ویشل کېږي.
ډېر ښه، کسرونه د تقسیم بندی په حساب ډیر تصنیف بندی وی لري د هر شی له نظره. مثلا کسرونه اول په مجموع کې د خپل اډوکه د باندنی محیط سره د ارتباط د وجه نه په دوه رقمه دي، چې یو خلاص کسرونه دي یو تړلي کسرونه دي. چې تړلي کسرو کې پوستکی هر څه سم وی جوړي خو اډوکه دننه په غوخه کې ماتوي، او یا قابل ډول چې ما ولې اوپن ولې خلاص کسرونه ولې په غوخه اډوکه د پوستکی نه راوتلي وي، دا یو ډول. بل د کسر د یا د اډوکې د ماتېدو د زی د شکل د وجې نه، چې دا مستعرس ډول ډول باندې مات شوی دی، که کوږ مات شوی دی، که تاو شوی دی، که پارچهی دی، که یو پارچه والا دی، مثلا ډیرو پارچو والا دی، د دو د هغې نه د تصنیف بندي او هغې سره فرق کوي د هر شي له نظره. خو مهم یې د عامو خلکو دپاره دا د تړلي او د خلاص کسر مسله ده، چې تړلي خو یې دننه په اډوکې کې وي، هغه اډوکې مات وي او دننه په غوښه کې وي، پوستکی روغ وي. خو په اوپن کې چې کله اډوکې راوتلي وي، نو په دغه صورت کې که شفاخانه چې نږدې نه وي، نو د ده په باره کې به زه وروسته هم وغږېږم. خو اوس هم چې دغه ځای که په خاورو یا خټو باندې چې باندې شوی، هغه باید ومینځل شي او په پاکه ټوټه تاو کړل شي، به شفاخانې ته انتقال.
ډېره مننه. د هډوکو ماتېدل یا کسر موږ د خپرونې موضوع ده. عزت الله له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ، که کومه پوښتنه لري مهرباني.
ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه مې چې زما پښه تقریبا لسو نو لس کال کېږي، مثال ورته راټول خوښ شوی دی، ورته ټولېږي نه، نو دا کېدای شي امکان لري د دې راټولې دوه مثال دغه امکان لري.
زنګون دې نقد کېږي؟
بله بله.
او څومره وخت کېږي چې دا داسې شوی دی؟ نه کاله یا لس کاله. صحیح شو، په دې باره کې به هم سره تا ویل مخکې مات شوی او کوم ځل هغې نه پسته
شو.
صحیح شو، صحیح شو، دې باره کې به زه معلومات درکړم. یو غټ مشکل د ورور نه بلکې د ډېرو مریضانو دی چې د پښو د هډوکو د ماتېدو نه وروسته زنګون ورسره نقد کېږي، او یا دا مشکل دوه لامله لري. یو دا چې که کسر یا مغمات ځای دننه په مفصل کې وي، که په مفصل کې وي هغه کله کله دا مشکل ورته پیدا کیږي چې هغه هډوکی به ډېر ټوټې ټوټې وي، مفصلي سطح به ډېر خراب وي، خو هغه د جوش نه وروسته بیا دا مشکل ورته پیدا کیږي، او یا دا چې هماغه اوله کې تصمیم نیول کیږي چې د مفصل قلف شي. خو لوی لامل د مریضانو تعقیب ته نه راتګ دی ډاکټر صاحبانو ته. کله چې د زنګون ښکته اډوکی چې ټی بیا ورته وایي یا قصبه دامت ماتیږي یا دغې نه پورته اډوکی چې فیمور دی یا فغس عربي نوم دی دا اډوکی دا دورون اډوکی دا دواړه چې هر کله ماتیږي نو د عملیات نه یا بغیر د عملیات نه پس د پښه د یو نیم میاشت دوه میاشت د پاره په ګچو کې پاتې کیږي، یعنی مفصل پورته او مفصل او لاندې خپله د قدم مفصل او یا لږ تر لږه د زنګون مفصل به ورسره وي چې دا په ګچو کې د یو نیم یا دوه میاشتو دپاره بې حرکته پاتې کیږي. نو که دغه مریضان د اول نه ښه صحیح تعقیب شي، ډاکټر صاحبانو ته منظم مراجعې ولري چې یو میاشت یا یو نیم میاشت پس د کسر او یا د عملیات نه زنګون ورته خلاصیږي، دوی به بیا فیزیوتراپي کور کې ورکوي یا به یو فیزیوتراپي سینټر ته معرفي کیږي چې د فیزیوتراپی نه پس د دې پښې حرکات بیرته سمیږي، بیا به په پښه باندې وزن نه چي او یا به کلا چي. دا مسله ته ډاکټر صاحبان وروسته وای، خو کله چې دغه پښه اول نه تعقیب نشي او وخت پی تیر شي، راځو د ورور سوال ته چې د ولې زمانه کاله یا لس کاله کې چې زنګون نه قطع کیږي. نو د زنګون د قطع کېدو لپاره یو تعداد عضلات دي چې د زنګون نه پورته او د زنګون نه ښکته موقعیت لري. نو دغه عضلات که د درې کالو یا څلورو کالو یا دوه کالو پورې زنګون قطع نشي، په دې معنی چې دغه عضلاتو کار نه ده کړی په دومره وخت کې. نو هر عضله چې کار نه کوي د دوه کال لپاره یا درې کالو لپاره، هغه عضله به زموږ په حساب اټروفي کوي، یعنی هغه به کوچنی کیږي، وړکی کیږي، ویلې کیږي، به اوبه کیږي، به یعنی په خپل اصلي حالت چې دی هغه توان لري چې په حقیقت کې اوسېده کې، نو هغه توان بیا نور نه لري. نو د دې وجې نه د ورور پښه باندې چې تقریبا اته کاله یا نهه کاله تیر شوی دی، که د زنګون قطع کېده یې مشکل نه لري، هغه په عملیات باندې بیرته کیږي چې قطع شي اوسېده شي. ولی هغه عضلات چې بیا دغه وظیفه اجرا کړي چې دا پښه بیا ټولوي او بیا یې بیرته هغه کوي، هغه عضلات اوس کار پریښی دی او متاسفانه ډېر وخت پې باندې تېر.
بلی گوهری فاریاب نه مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام مهرباني.
او گوهری خبر کوم د فاریاب نه ډاکټر صاحب محترم، زما دا درې کاله کېږي چې دا چپخ په چې دا کنه او درد کوي چې مزل وکړم او بیا داسې شي چې ویده غوندې شي، نو دا بیا مزل سم نه شي کېدلی، کار وکړم مطلب دا دی بیا درد مطلب داسې شي چې لکه هغه موږ پښتانه ورته داسې وایي چې رګې غویم څوک ورته وایي، څوک ورته رګې نسا ورته وایي، څوک ورته وایي څه شي د دې د اډوکي نه مطلب کښته چې دی د دې ګردي اډوکي نه د کلاټي د ګردي اډوکي نه ونیسه ته بیا تر د بجلکې پورې دا ځای چې
بالکل 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 او زه باید په دې باره کې تاسو ته معلومات درکړم. د پښې دردونه د ورنو د زنګنو یا د زنګنو نه ښکته ځایو پورې دا د هر یو دپاره مختلف لاملونه دي چې هر در یو لامل د وجې نه یو ځای درد کوي او خپل اراض لایبل لري. خو د ورور ډېر ښه ویلو خپل اراض مکمل په ټلیفون کې وویلو، هغه دا چې دوی وایي چې هغه درد چې د ګردې نه ښکته د ورنو د شاله طرف نه راځي او د زنګون نه ښکته پورې راځي تر ګوتو پورې، او دا چې د لارې په ګرځېدو باندې دا چې قدم وهي د سره مشکل زیاتیږي او د ده په څنګ کې ویده کیږي پښه یا یو قسمت د ګوتې یا ټولې ګوتې یا هغه چې د دی مجبور کیږي چې یو دمه ونیسي. دا دغه خپله دغه عرض دا یو معلوم عرض دی سیاتیک د عصب د فشار د لاندې کېدو دی، یعنی دا چې د ده دغه د غټ د رګ عصب چې کوم دی هغه د ملا نه راښکته کیږي او پښو ته راځي چې عام خلک ورته رګ نسا وایي چې د ورور هم وویلو، نو هغه په یو قسمت کې دا د فشار لاندې دی چې هم حرکي قسمتونه مشکل لري او هم حسي بخشونه خپل هغه بې حسي او هغه شان ښیي. نو دا مسله مهمه ده چې دا لامل معلوم شي چې دا په کوم ځای کې که په ملا کې دی او یا د ملا نه د باندې په کوم ځای کې دا د فشار لاندې دی، چې دا په فزیکي معاینه او په د ام آر آی په معاینه باندې چې دغه د ملا کې کیږي هغه کې به دغه عصب معلوم شي چې په کوم ځای کې د فشار لاندې دی. نو که دا فشار دا خپل عصب لږ د فشار لاندې او په فزیوتراپي او حرکاتو باندې د برطرف کېدو چانس ولو خو ډاکټر صاحبان به ورته وایي چې فیزیوتراپی باندې بخښي او که نو ولو نو بیا عملیات غوښتلو نو په هغه صورت کې بیا د ډیسک کوم قسمت چې دا غي نیولې ده راګي د فشار لاندې نیولې ده هغه باید بیا د عملیات په واسطه شي. خو په مجموع کې دای باید په کاګم لا باندې کار ونه کی درون وزن د 2 کیلو 3 کیلو نو چت نه کی او سو پوری چې مشکل نوی حل شوی ډیر نه ګرځي.
بلې په دې لچې د تاورو پښتنه جواب شوی وي
درور ویل چې ورمیږي خوږیږي او هغه سره اوږې او لاسونه دی هغو ته هم دردونه راښکته کېږي راځي. نو دا د عصبي رګونو د مشکل د وجه نه کېدلی شي چې دغه عصبي رګونه موږ پوهیږو چې عمومي کیبل په حساب د عامو خلکو په اصطلاح دا په نخا کې دی دا د غاړې د مورونه دغسې شروع دی د مغزونه سر نه راښکته کېږي ملا ته. نو دا د غاړې په قسمت کې هم دلته د ده رشتې راوځي او اوږو ته د دواړو اوګو ترمایس د شاله طرفه د اولی زکی او د اوګې ته لاسو ته دغه ځای ته راښکته کیږي. کوم کسان چې درانده کارونه کوي او یا ډیر وخت سر ښکته نیولی وي او مصروفي په کار باندې نو دغه لاملونه د دې باعث کیږي چې یو رګ د غاړې چې د دغې لاس ته او یا دواړو لاسو ته راغلی د داد فشار لاندې ونیسي او د دردو سبب شي چې دا تداوی لري. ورور ته زما توصیه ده چې سر په خوده دوای دی نه خوري ځکه چې هغه سر په خوده دوای صرف د درد دوای دی سو پوری شي دوای شته هغه درد بخوي او چې دوای خلاصي کی بیرته هغه دردونه دي. نو دا باید اصلي لامل د پیدا شي او په فیزیوتراپی او په احتیاطو باندې دا بیرته د ضرور مشکل حل کی.
روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري توخی صاحب له زابل نه مهرباني وکړئ توخی صاحب.
مننه ټولو مخکې ته او محترم ډاکټر صاحب او ټول اورېدونکو خپل مینې در سلامونه وړاندې کوم. د محترم ډاکټر صاحب زخمې دا پوښتنه ده چې یو انسان په ورځ یا په څلورویشت ساعته کې څومره کیلومتره یا څو باید وګرځي چې دا د هډوکو لپاره ګټه لري او یو انسان چې بدیږي آیا دا پر کلک انځکه باندې بدېدن پر کټ باندې ښه ده پر نالي باندې ښه ده او پر کوم اړخ باندې سړی پرېږدي یعنې د ستونې ستا خو په سرات کې زموږ ممنوع د سیمه کا پروت یې نه د ښه محمد علیه السلام وسلام بد بللی ده او پر اړخ باندې او نور پر کلکه یا پر پاسته ځای باندې سړی پرېږدي او
مزل یعنی پیاده وګرځو. توخی صاحب تازه باید اول دا وایم چې کومو کسانو چې وزنونه ډیر دي نو د دې خلکو زیات ګرځېدا زنګنو ته مشکل پیدا کوي. د زیات ګرځېدا د وجه نه د زنګنو مفصلونه د دو د وزن زور نه لري او هغه زر سولیږي او مشکل ورته د اوستیوارترایټس یا د زنګنو د سولیدو پیدا کیږي. دا یو. بل دا چې د زنګون شاوخوا ته یو تعداد عضلات ارتکاز لري یعنی نښتې دي او د هماغ عضلاتو او د هډوکي ترمنځ واړه نور ساختمانونه دي چې برساګانې ورته وایي. نو د دفتان ګرځېدو او یا د هغه کسانو چې وزنونه یې ډیر وي د هغو په زیاتو ګرځېدو د وجې نه دغه ساختمانونه التهاب کیږي چې برسایټس او ټینډنایټس چې بیا ډیر وخت استراحت ضرورت لري دا مشکل ور پیدا کوي. نو دغه خلک که د وزن د کمیدا د پاره ګرځي دوی د اول باید رژیم ونیسي غذایی رژیم هغې نه پس به بیا دوی ورو ورو د ورځې یو شل دقیقه داسې که پیاده وګرځي ډېر مشکل نه ورته پیدا کیږي. خو هغه کسان چې وزنونه یې برابر دي نو دا په نورمال حالات باندې د ورځې که موږ وکولی شو چې لږ تر لږه یو ساعت یو سات پیاده وګرځو نو دا به ډیر خوې زموږ ټول صحت لپاره. نو هغه نه اضافه هم که چا وزن برابر وي او توان لري مشکل نه لري. دا یو بل د هر اړخ د سملاسېدو په حساب ځمکه او یا هغه توشکه چې داسې په عادي اندازه باندې نرم وي هغه صحیح دی. که ډیر پوست وي لکه سپنجي توشکه دا شان دا د ملا د درد باعث کیږي. بل پاړه سملاسېده هم ښه دی او دا کوم هغه چې موږ تاسو په منځ کې دی چې وایي پخې اړخ سملسته دا خپله سنت دی او دا مشکل لري. خو یو مسله دا چې په هغه کسانو کې چې ډنګر دي او په کلکه ځمکه په یو اړخ هر وخت سملي هماغه واړه ساختمانونه چې ما مخکې وویل دا د دې ورون د پاسني بخش په قسمت کې دغه ځای کې یو وډو کې په ډنګرو کسانو کې دا ډیر واضح معلومیږي. نو دغه کلکه ډوکې هماغه وړ ساختمان د ډوکې او د کلکې ځمکې ترمنځ که بیا راځي بیا ورته مشکل پیدا کیږي. نو په دې لحاظ باندې په لږ وخت په یو اړخ او هغې نه بغیر داسې نورمال خوب هیڅ مشکل نه لري.
بله عبدالله خان اړیکه هم اخلو له زابل نه اړیکه نیولې. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
د اکثر صاحب څخه پوښتنه دا ده د ملا مې ډېره خوښ دي چې سهار وخت راڅې کړم بېخي داسې تکلیف یې ورسره
د ملا دردونه کوم مشکل چې معلم صاحب ویل موږ ته دا او په ځوانانو کې چې عمرونه یې د دیرشو کالو شاوخوا ته وي او داسې کوم درون وزن شی اوچت کړی نه وي دا کله کله خوږیږي دا خپله د ملا د عضلاتو مشکل وي. یعنی خپله ملا کې د ملا درد یو دی د عصب د وجې نه دی هلته واړه مفصلونه دي د هغو له وجې نه وي د غوښو یا د عضلات چې شاوخوا ته دي د دو د وجې نه وي او ځینې نور دردونه دي چې د نس نه ور انتقالیږي د تراجع دردونه وایي چې دا د مشکل مثلا په مثانه کې وي انتقال کیږي املا ته یا مثلا پر رحم کې وي په زنانو کې انتقال کیږي املا ته یا په پښتورګو کې وي انتقال کیږي املا ته. نو دا مشکل د معلم صاحب زما په نظر دا ده چې د کله کله که درون کار کوي یا درون وزن اوچتوي هغې سره به د درد زیاتیږي. زما توصیه ورته دا ده چې دا د درانده وزنونه نه اوچتوي په کږه ملا دې کار نه کوي او ډېره د نه کینی په چوکې یا په هغه یا د ګرځي په اندازه او یا د سملي ځان دې واچوي. نو په استراحت سره او د درد د ګولیو په خوړلو سره چې البته دو ډیپټی ډاکټر صاحبانې وګوري یا وارې چې که ضرورت ورته وي چې اکسرې ورته واخلي چې په هغه کې د عضلاتو د شخوال یا سپزم علایم هم په اکسرې کې لیدل کیږي نو هغې نه پس به بیا معلم صاحب ته دوایي ورکړي او دا انشاءالله قابل تشویش نه دی ښه کیږي.
مغوانت سرو زرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلید سرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پی زوان مالی دلید سرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پی زوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں
چاری داشن خاله مرگ دنیا سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا اس میں سخت نہ چاری داشن خالے